افغانستان ولس جرګوي ولس مشر ژمنه کړې چې تر دوه ورځو پورې کابینه اعلانوي. په پکتیا کې نن د اداري فساد پر وړاندې مظاهره وشوه او په ننګرهار کې هم یو شمېر مدني فعالانو د اداري فساد پر ضد غږ پورته کړ. پوره خبرونه. د افغانستان ولسی جرګوي ولسمشر ژمنه کړې چې تر دوه ورځو پورې کابینه اعلانوي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې ویل چې په دې اړه سهار له ولسمشر سره خبرې کړې او هغه ژمنه کړې چې تر دوه ورځو پورې نوماند وزیران د رایې د اخیستلو لپاره دې جرګې ته معرفي کوي. اخوا افغان ولسمشر خپل هم د نویو سناتورانو د تحلیف مراسمو کې ویل چې د کابینې د معرفي په ځنډ کې د خلکو صبر نتیجه ورکړه او ډیر ژر دا کابینه اعلانېږي. د کابینې د معرفي ځنډ د بیلابیلو کړیو انتقادونه او پارول او حکومت یې تورن کړ چې په درې میاشتو کې د کابینې په جوړولو نه دی بریالی شوی. دبلی خو د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو یو شمېر وکیلان وایي د کورنۍ او سیمه ییزو فشارونو له امله له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان سیاست بدل شوی دی. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس عبدالقادر زازی او یو شمېر نورو وکیلانو نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل اسلام آباد د وروستیو ناامنیو او د سیاستوالو او خلکو له فشارونو وروسته د تاړ شو چې له تروریزم سره مبارزه جدي کړي. دغه وکیلان بیا شک څرګندوي چې تیر ته په کتو به د پاکستان استخبارات او پوځي حکومت له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د وروستیو هڅو تر شا خاص هدف تعقیب کړي. د سرپل د سنچاره کولسوالۍ امنیه قومندان د وسلوالو مخالفینو په یو کمین کې وژل شو. د سرپل د امنیه قومندانې ویاند کاظم کنان ازادي راډیو ته ویل چې عبدالحکیم نن ماسپښین دوه بجې د سرپل مرکز ته پر لاره ووژل شو، خو وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي یو داسې کس نیولی چې غوښتل یې د پکتیا په مرکز ګردیز کې انتحاري حمله وکړي. د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر وایي نیول شوی کس د ملي امنیت د کارکوونکو د عملیاتو په نتیجه کې لیوي اندازې وسلو او چاودیدونکو موادو سره نیول شوی دی، خو د دې کس د نیولو د نیټې په اړه معلومات نه دي خپاره شوي. په پکتیا کې نن د اداري فساد پر وړاندې مظاهره وشوه او په ننګرهار کې هم یو شمېر مدني فعالانو د اداري فساد پر ضد غږ پورته کړ. په پکتیا کې ګڼ شمېر مدني فعالانو او عامو خلکو په مظاهره کې له حکومت وغوښتل چې په دغه ولایت کې د اداري فساد قضیه جدي ونیسي او د څېړلو لپاره یو پلاوی ورولېږي. اخو په ننګرهار ولایت کې هم مدني فعالانو په یو خبري غونډه کې وویل چې له زورواکو په تنګ دي او اداري فساد هم ټول له ستونزو سره مخ کړي دي. دوی پر ولسمشر اشرف غنی غږ وکړ چې د اصلاحاتو لپاره کار وکړي او د یاد ولایت له ادارو نه د اداري فساد په لمنځه وړلو لاس پورې کړي. او وروستۍ خبر هم دا چې د پوهنې وزارت وایي د اسلامي تعلیماتو هغه افغان زده کوونکي چې له پاکستان ویستل شوي په افغانستان کې به د زده کړو زمینی ورته برابرې شي. د وزارت اسلامي تعلیماتو مرستیال شفیق سمیم نن د خبره ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل چې په هر ولایت کې دارالعلوم فعال دي او تر اوسه پورې شاوخوا سلو هغه زده کوونکو نمونه ورته ثبت کړي چې له پاکستان ویستل شوي. د پاکستان حکومت وروسته له هغه د یاد هیواد له دینی مدرسو نه د افغان د کوم کو استل پیل کړل چی په دې هیات کې په دې ورستیو کې نه امنیو ډیرو خلکو ته مرګ جوړه وړوله. نو د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه تر لنډې د میورسته فرشته جلال زید راوړوي.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازانیو نن پر خلکو شخ کړی چې لزغمه کار واخلي او ډاډ یې ورکړی چې زرګونو عسکر او پولیس په پاریس کې د سبا ورځې د ستر لاریون د امنیت لپاره ګمارل شوی دی. په پاریس کې به سبا ستر لاریون وشي چې د جرمني او برېټانیې د صدراعظمانو انګیلا مرکل او ډیوډ کمرون په ګډون د یو شمېر اروپایي هیوادو سیاسي رهبران برخه پکې اخلي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون د فرانسې له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړه او په پاریس کې وروستۍ حملې وغندلې.
France is our oldest ally. I want the people of France to know
دا وی فرانسه زموږ تر ټولو زوړ متحد هیواد دی. زله فرانسویانو غواړم چې په دې پوسی چې امریکا بنن او سبا له فرانسې سره ملګری وي. موږ د هغو خلکو له کورنوي سره چې د وروستو یو حملو متاثر شوي خواخوږي لرو. له تاسو سره په غم کې ځان شریک ګڼو. موږ له تاسو سره یو ځای جنګیږو څو خپل ارزښتونه وساتو. د فرانسې صدر اعظم مانوئل والز په پاریس کې د شارلی ابدو مجلې پر دفتر د حملې د مخنیوي لپاره د خپلو امنیتي او استخباراتي ادارو ناکامي ومنله. والز وویل چې حکومت باید دا حمله وڅېړي څو په دې کې د امنیتي ادارو د استخباراتو د ناکامۍ دلیل څرګند سي. زیات څارونکي په دې باور دي چې که پولیسو هغه دوه ورونه چې حمله یې وکړه تر څارنې لاندې کړي وای، شایي د شارلی ابدو مجلې په دفتر د حملې مخنیوي شوی وای. دواړه ورونه شریف او سعید کواشي پرون پولیسو وژل. د فرانسې حکومت خبر ورکړی چې خبرو چې د دواړو ورونو له افراطي اسلام پالو ډلو سره لارتلو ده. تاسو هم ګڼل سوي چې سعید کواشي په یمن کې اوسېدلی و او هغه مهال یې له القاعده سره ارتباط درلود. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند هم نن د خلکو وغوښتل چې لزغمه کار واخلي.
Je vous appelle aussi à l'unité.
دی وایي زه ټولو خلکو ته وایم چې سره متحد سي، ځکه زموږ اتحاد او یووالی زموږ تر ټولو غوره وسله ده. باید د هر څه په وړاندې چې موږ سره ویشلی سي د مبارزې په خاطر خپل تعهد څرګند کړو. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې باید د تعصب او د یهودي ضد احساساتو په وړاندې مبارزه وکړو. د امریکا حکومت په فرانسا، استرالیا او کاناډا کې د وروستیو تروریستي حملو له امله خپلو خلکو ته خبر ورکړی چې احتیاط وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي دا حملې که د هغو کسانو لخوا وي چې له تروریستي ادارو سره اړیکې لري او یا هم که په انفرادي ډول ترسره کیږي، امریکایانو ته د دې اړتیا پیدا کوي چې په امریکا او بهر کې له احتیاطه کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر امریکایانو غږ وکړ چې په سترو غونډو او د سیلانیانو لپاره په ځانګړو ځایونو کې چې خلک زیات وي خپل امنیت ته پام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې امکان شته چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد د مبارزې په خاطر پر امریکایانو او د امریکا د متحدو هیوادونو پر وګړو زیاتې حملې وشي. پاکستانی طالبانو په راولپنډۍ کې د شیعګانو پر یو مسجد د پرونۍ انتحاري حملې مسؤلیت واخیسته. حمله پرون په داسې وخت کې وسوه چې خلکو د جمعې لمونځ کړی و او د خپلو ځانګړو مذهبي مراسمو لپاره راغونډ شوي وو. د پاکستانی طالبانو ډلې جماعت الاحرار خبریالانو ته ویلي چې د شیعګانو پر مسجد حمله دوی کړې او د اسلام د دښمنانو پر ضد دغسې حملې به جاري وساتي. په امریکا کې د جمهوري غوښتونکو مخکنی کاندید میت رومني پرون وویل چې شایي په 2018 میلادي کال کې بیا د امریکا د ولسمشرۍ لپاره ځان انتخاب کړي، ځان کاندید کړي. میت رومني په 2012 میلادي کال کې په انتخاباتو کې له باراک اوباما ماتې وخوړه. دوی د امریکا د ماساچوست ایالت والی هم و او دای نه دی ویلي چې څه وخت به رسمن دا کاندیدۍ اعلان کوي. نظر پوښتنې څرګندوي چې 18 کلن میت رومني د جمهوري غوښتونکي ګوند لخوا ولسمشرۍ ته د غوره کاندیدانو په لست کې دی. د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکو په ممکنو کاندیدانو کې د ډیرو کسانو په اړه خبرې کیږي، خو چا تر اوسه لا په رسمي ډول د ځان د کاندیدۍ اعلان نه دی کړی. او د اندونیزیا سمندري ځواکونو نن د ایر ایشیا الوتکې لکۍ له سمندر له تل څخه راویسته. د ایر ایشیا هوایي چلندې مسافرونکي الوتکې دوې اونۍ مخکې سقوط وکړ چې 122 تنه پکې مړه سول. اندونیزیایي څارونکي د الوتکې په هغه ځانګړي ماشین یا بلاک باکس پسې ګرځي چې د پروازونو معلومات پکې ثبت وي. د بلاک باکس له پیدا کېدو سره به د الوتکې د سقوط په اړه زیات معلومات ترلاسه شي. د اندونیزیایي پولیسو په وینا دا لانه د څرګنده سوي چې د الوتکې په لکۍ کې د ږغ د ثبت ماشین او د پرواز د معلوماتو د ثبت ځانګړي وسایل لا هم سته او که د الوتکې د ټوټې کېدو په وخت بې ځایه سوي دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود بارز سلام دوباره من امید مرزبان و همکارم مجمل ان در این برنامه زیر آسمان کبود با شما هستیم. موضوع مورد بحث ما هم روابط بین افغانستان و پاکستان بخصوص سفر یک هیئت رهبران احزاب سیاسی پاکستان به کابل که سفر به پایان رسیده و این هیئت حالا دوباره به پاکستان برگشته است. این هیئت شامل سیاستمداران مطرح پاکستانی از جمله محمود خان اچکزی رهبر حزب پشتونخوا ملی عوامی، آفتاب احمد خان شیرپا و رهبر حزب قومی وطن و افراسیاب خطک عضو رهبری حزب نشنال عوامی میشد که در این ملاقات و در این سفر همچنان با مقام های بلند رتبه افغان از جمله رئیس جمهور، رئیس اجرایه و مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان ملاقات ها و گفتگوهای داشتند. در کابل مهمانان ما در این بحث هستند: دکتر فیض محمد زلان، استاد پوهنتون کابل در امور اداره و پالیسی، احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی و سابق دیپلمات افغان در پاکستان، همچنان جناب آفتاب احمد خان شیرپا، سابق وزیر داخله پاکستان که عضو همین هیئت به افغانستان بود، هم وعده کردند که در بحث سهم میگیرند و میان به بحث، اما تا به حال تلفنشان جواب نمیده. کوشش میکنیم در این بحث اونا را هم با خود داشته باشیم.
دوستانو یو بار بیا درته هرکلی وایو. لکه امید مرزبان چې ویل د بحث موضوع مو د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې وروستي بدلونونه او په دې لړ کې افغانستان ته د پاکستان د یو شمیر ګوندونو د مشرانو سفر دی. ملمانه د موږ په دې خبرونه کې څو تنان لکه امید مرزبان چې یاد کړل په کابل سټوډیو کې دي. د کرخه اغاړه له ملمنو سره وخت نا وخت د تماس هڅه کوي، البته غوډه سره د کم وخت لپاره پاتې کېدل منلې دي. تیمور حکیمیار چې د مدني ټولنې په استازیتوب موږ سره په دې بحث کې برخه لري سټوډیو ته راغلی دی، هرکلی ورته وایو. سیدی صاحب، له تاسو نه یې پیلو، که څه هم تاسو مخکې د پاکستان د دغه سیاسي ګوندونو د سفر په اړه وویل چې دا خلک په خام د افغانانو خواخوږي وو او د دوی سفر به ډیر اغیزه ونه لري، خو ځلان صاحب بیا دا یوه خجر ګګۍ وبلله په خبره چې دا خلک په افغانستان کې هم د اعتماد وړ دي او اخواته هم په سیاسي برخو کې ډیر فعال دي، په پارلمانونو کې د پاکستان په مرکزي پارلمان کې غړي لري، په ایالتي پارلمانونو کې غړي لري، په حکومتونو کې برخه لري. آیا دا څومره ممکنه ده چې دغه سي یو ډله چې دواړو لورو ته تر یو حد د اعتماد وړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ څرګندې او پټې مسلې به حل کړلې شي؟
باوری میست که این دوستایی که آمده بودن به کابل، به افغانستان، به مردم افغانستان از چندین دهه اینا محبوبیت دارن. حتی یک تعداد دوستا در زمان حکومت کارمل دکتر نجیب زیادتر به افغانستان بودن. شما میفهمین که جناب مرحوم اجمل خطک سالها اینجا بود، آقای افراسیاب اینجا بود، صوفی جمع خان اینجا بود، یک مدتی محمود خان اچکزی بود، پدرشان بود، قوسبخش مهری بود، قوسبخش بزنجو بود، عطاالله منگل بود. خود گپا نمیگردیم. حال سریزی است که این دوستا اول خو در پارلمان مرکزی پاکستان اینا نفوذی خیلی ندارن، یعنی یک و دو چوکی دارن، حتی عوامی نشنل پارتی نه در صوب سرحد داره و نه در پارلمان مرکزی. گسته است که کسانی که به علیه افغانستان می جنگن، طالبا است، مخالفین است، این دوستا بین اوزونا نفوذ ندارن، یعنی به این معنا که به همون اندازه که ما اوزونا آسیب پذیر استیم از مخالفین، اینا هم آسیب پذیر هستن. اگر حکومت مرکزی پاکستان به اینا اعتماد کنه و اینا رو حکومت مرکزی پاکستان فرستاده باشه، گپی درستی است. اون چی که من اطلاع دارم، رهبری دولت حکومت وحدت ملی از تمام احزاب پاکستان دعوت کرده بود که بیان. متاسفانه حرفای مومن در استمشار رو شنیدین، احزاب دیگر نمد، به خاطر که حداقل همین سفر یک اندک رنگ روغن بگیره. از همین دوستا تقاضا کردن که دیگران نمد، شما خود دوستای ما هستین، بیاین. بدون شک من به شما عرض میکنم که رفت آمدها طوری که زلان صاحب گفت هیچ توانی نداره، فایده داره، ولی گرهی که هنوز دستای ما مردم افغانستان دو بسته است، با دست ازی دوستان نمیتونه واسه. اون گره رو در قدم اول اردوی پاکستان میتونه، دومش استخبارات پاکستان میتونه، بعدن احزاب قدرتمند و نیرومندی که در پاکستان
دیره مننه
ما بیگانه نمیدونیم.
دیره مننه. عثمان کاکل را سره دی پختونخوا ملی عوامی گوند یو مطرح غړی دی، دیره سره د کرخی لا غړی نه د تلیفون په تماس کړي. کاکل صاحب، خبرونه ته درته هرکلی وایو. نه پوهیږم چې د موږ مخکینه بحث به د څومره اوریدلې، خو د موږ بحث دې زیاتره رسیدلې دی. دغه ګوندونه په اصطلاح د پښتنو د ګوندونو مشران چې افغانستان ته راغلي وو، په دې کې د تاسو د ګوند مشر هم وو. د تاسو په فکر باندې د دغه سي سفرونو په نتیجه کې به په افغانستان او منطقه کې سوله راشي؟ او دویم دا ده چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او ورته نور ګوندونه اخوا ته د کرخې اغاړه په حکومت کې څومره نفوذ لري او څومره اغیز لري تر څو د حکومت پالیسۍ بدلې کړي د پاکستان د حکومت؟
ستاسو ډېر مننه ورور، ستاسو مسبا موقع را کړل پر دې موضوع باندې. موږ خپل ولس سره ستاسو د رادیو له لارې زه خپل دریځ وړاندې ورته. تاسو ته معلومه ده چې پښتون افغان اوس په ټول په دې خبر دی چې د افغانستان خبره او مسله او د پاکستان خبره او مسله د میادي څه ده. زه په لنډ الفاظ کې دا وایم چې آزاد جمهوري افغانستان هیڅکله هم له پاکستان سره بدمتي او دښمني نه ده کړې. له بده مرغه پاکستان کې د اسلام آباد کوم سیاستمداران دي، خاص کر پخوانی فوجي امیران چې ول، دوی هر وخت له افغانستان کې مداخلات، بدمتي او دښمني کړې ده. نو دا خبره خو واضح ده، بنیاد یې دا دی. او پښتونخوا ملي پارټي ګوند له دې ودې ساتل د سکار زو دا خبره کړې ده چې افغانستان کې مداخلت مکوي، د بل په کور کې ور ملګوي او ور بستا کور ته راځي. دا د قدرت خپلې فیصدې دي چې مکافات عمل چې ورته ویل کېږي. دوی دا مداخلتونه کول، دوی د دوی لپاره دښمنۍ او بدنیتۍ ساتلې. نن دا د مشټول ملک دلته لولوی مشکل سره مخامخ دی، تراګری ده، د شرګردی ده، کتلونه دي، د ماکی دي، بچیانه دي محفوظه، سکولونه دي محفوظه، مجتونه دي محفوظه، بازارونه دي محفوظه، ادگاه وی، اخترونه غم سادی نده محفوظه نو پا دی پیس روز مور گوند خو محترم محمود خانه چلی لوقت دا کوشش کوله چی افغانستان و دا پاکستان که مابین شر روابط دی و روابط پر دی بنیاد باندی سیستم آباد با افغانستان کی مداخلت مکی دا پا دا شر امسایگان پا تو دا مانا پنجاب
کاکر صاحب مخکې موږ دلته بحث په دې وکړو چې دغه ګوندونه چې افغانستان ته سفر کړی دی دا د افغانانو خواخوږي ګوندونه دي لکه د تاسو په خبرو کې چې څرګنده شوه. د سیدی صاحب استدلال دا دی چې په افغانستان کې لکه تاسو په خبرو کې هم څرګندېږي چې په افغانستان کې چې د امن لپاره کار کولی شي هغه د پاکستان پوج او په دویم قدم کې لوی سیاسي ګوندونه دي په اصطلاح چې هلته واک لري. تاسو راته دا ووایئ چې دغه ګوندونه او احزاب چې مشران یې افغانستان ته راغلي وو د ولسمشر اشرف غني په بلنه دوی دننه د پاکستان په حکومت کې او د پاکستان په ادارو کې څومره اغیز او نفوذ لري چې د پاکستان په سیاستونو کې بدلون راوړي؟ وایا دا ګوندونه او دا مشران د دواړو لورو یعنی د پاکستان د حکومت او پوج او د افغانستان د حکومت ترمنځ منځګړیتوب کولای شي کنه؟
دا مخکیم چې د زرداری صاحب حکومت د پاکستان صدر و پیپلز پارٹی حکومت تو اغم دا غوښتل چې افغانستان سره روغ جوړ وکړي مداخلت نه کوي. همدا حکومت هم د خبرو تر اده پورې دا غواړي چې افغانستان کې مداخلت نه کوي روغ جوړ وشي. مګر تاسو ټول ته معلومه ده چې پاکستان کې دا ټول مور پارلمنت دا ویایي میډیا دا ویایي ټول ګوندونه ویایي بیا خاص کر پښتون بلوچ سندای سرایکای دا ویایي چې افغانستان پالیسي ډایرکټ د فوج د انټلیجنس ادارو په لاس کې ده او فوج انټلیجنس ادارو دا ودرس کاله دا نه غوښتل چې مداخلت ده باندې بلکې دوی سبب وو. البته اوس فوج هم په ظاهر دا خبره کوي چې موږ مداخلت نه غواړو موږ افغانستان کې امن غواړو د خبرو تر اده دا خبره کوي نه کوي دا به اوس په راتلونکي عمل کې ښکاره کوي.
تشکر جناب کاکر صاحب مننه
خاص کر موږ پښتانه چې یو
ډیر مننه تشکر کاکر صاحب تاسو سره به
خبره باندې تر اوسه پر باور نه کوو.
تاسو نه نور پښتنې هم به مطرح وکړو. تاسو په لاین کې اوسئ. عثمان کاکر عضو حزب پښتونخوا ملی عوامي از اظهارات اینا چنین برداشت شد که خب چنانچه آقای سعیدی گفتن خب نقش احزاب که نماینده هایشان یا رهبرایشان به افغانستان آمده بودند در سیاست گذاری های پاکستان خیلی روشن نیست، مخصوصا در قسمت افغانستان. چنانچه آقای کاکر هم گفتن که سیاست گذاری های پاکستان به دست اردو این کشور است در رابطه با افغانستان. نکته دیگه که در رابطه با همی سفر همی هیئت به افغانستان مطرح شد، پیش از آمدن این هیئت چون این انتظار می‌رفت که مولانا فضل الرحمن هم با افغانستان سفر بکنه به ترکیب همین هیئت، اما بعدن این سفر آقای فضل الرحمن لغو شد. آقای فضل الرحمن کسی هست که بر اساس گزارش ها در رابطه با اینکه فتوای جهاد در افغانستان را داده خیلی ها بالایش انتقاد شده. جامعه مدنی افغانستان هم از آمدن اینا خیلی ناراحت بودن و اعتراض هایی را برای انداختن تا اینکه آقای فضل الرحمن به افغانستان نبیایند. تیمور حکیمیار مسئول دفتر بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی افغانستان را هم با خود داریم، میخوایم از اونها این سوال را مطرح بکنیم. خب آقای حکیمیار، قسمی که دیده میشه مولانا فضل الرحمن در سیاست های پاکستان تا حد نقش بارزتری داشته نسبت به آنچه آن احزابی که آمدن به افغانستان یا نماینده های احزابی که آمدن به افغانستان، چرا شما مخالفت کردین نگذاشتین که آقای فضل الرحمن هم بیایه و نظریات و گفتنی های را در داخل افغانستان از مردم افغانستان از رهبرای افغانستان بشنون؟
بسیار تشکر. یک موضوع خیلی روشن هست که موضوع مولانا فضل الرحمن فدوای را که در واقعیت دادن به زیر مردم افغانستان، در واقعیتش اونا یک نوع مشروعیت دارن بر طالبا بر مبارزاتشان و این نهادهای جامعه مدنی حقشان بود که به خاطر دفاع از مردم افغانستان، به خاطر دفاع از اطفال افغانستان، زنای افغانستان، مردم بیگانه افغانستان باید اونا گرده هم می‌آمدن و صدای خود بلند می‌کردند. متکی به همین مطلب اگر شما در جیان باشین، ما شاهد قتل های بسیار زنجیره‌ای در افغانستان بودیم، انفجارات بسیار زیاد را مردم ما متحمل شد، مکاتب زیاد در ولایات و اطراف افغانستان بسته شدن، افغانستان بسیار دچار مشکلات و پرابلم های بسیار جدی شد و این ناشی از این بوده که شما میدانید که مکملا یک نوع تداخل وجود داشت و در حالی که دولت اسلامی افغانستان یک دولت اسلامی هست، متاسفانه اینجا از یک کشور همسایه ما مولانا سمیع خضروی جهاد فتواش به حساب عملا بر ضد مردم افغانستان اعلان میکنه که با نظر داشت کنونسیون های بین المللی، با نظر داشت قوانین مقررات بین المللی که قوت های دیگه امسال آلتن نه تنها در افغانستان در اکثر کشورهای جهان دیگه هم وجود داره، ولی اینا جهاد بر علیه مردم افغانستان از طریق طالبان روا میدارن که این موضوعش خودش یک نوع مداخله را آدم میتونه بسیار با وضاحت ببینه در مورد موضوعات
افغانستان. درست
درست جامعه مدنی بود نظر داشت،
اظهارات شما درست، اما مسئله مورد بحث اینجا این بود که آقای فضل الرحمن تا حد نقش و نفوذ داره در سیاست گذاری های اداره استخبارات پاکستان و هم در اردوی پاکستان، مخصوصا در بحث های خیلی عمده شما میبینید که در کنار نواز شریف میباشن، میشینن و میخیزن و جایی که سفر هم میکنن. اگر ای اجازه میدادین که یا اگر اینا میامدن به افغانستان، فکر نمیکنین فرصت از این مساعد میشد که همون انتقادهای شدید را از داخل افغانستان میشنیدن و مستقیم باشن بحث میشد بالای نظریاتی که دارن؟
مطمئنن اونا غافل نیستن از مجموع نظرات افغانستان، اونا دسترسی به تلویزیون ها، رادیو ها و تمام روابط خود دارن و در مجموع نهادهای جامعه مدنی عکس العمل خود نشان دادن در این قضیه، به خاطر از اینکه این موضوع بسیار عادی و ساده نبود. امروز به هزارها نفر که کشته میشه، حق نهادهای جامعه مدنی است که باید آواز خود بلند بکنن و آن کسی که به ضد دولت افغانستان، هر کسی که باشه، مردم افغانستان، نهادهای جامعه مدنی حقشان هست که باید صدای خود بلند بکنن. در غیر از او همچون مسائل اگر هر کسی باشه، اگر در پوری جناب نواز شریف میشینه یا نقشش در اونجا داره، ولی صدای مردم افغانستان بسیار روشن واضح هست. اگر هر کشور دیگه هم مداخله بکنه، ولی که کشورها مستقیما در این مورد باشن، نهادهای جامعه مدنی حقشان است تا در این مورد واکنش نشان بدن.
تشکر، زنده باشین جناب تیمور حکیمیار، مسئول دفتر بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی. یک سوال دیگر که پیش از آغاز نیمه دوم برنامه مطرح کردم و بحث بالایش نشده تا هنوز، اون است که مسئله اعتماد بین حکومت افغانستان و حکومت پاکستان. یکی از شنونده ها در از طریق اس ام اس به رادیو آزادی نوشتن که چه زمانی میشه اعتماد بین دو طرف برقرار شود در مبارزه با تروریسم. یک نکته ای را که میشه بالایش بحث کرد اوی هست که حضور مولانا فضل الرحمن، کسی که فتوای جنگ را در افغانستان میده، در کنار نواز شریف صدر اعظم پاکستان و همچنان حضور افراد چون رستم شاه محمد که در بحث امروز هم شرکت داشت و نظریات مطرح کرد که شنونده ها با نظریاتش آشنا هستند و آشنا شدن، حضور این افراد در کنار حکومت و در اطراف رهبران سیاسی پاکستان چقدر میتونه اعتماد پاکستان را خدشه‌دار بسازه در این مسئله و چقدر میتونه اعتماد مردم افغانستان و رهبرای افغانستان را بالای صداقت پاکستان در مبارزه با تروریسم زیر سوال ببره؟ جناب سعیدی صاحب از شما شروع میکنیم و بعد جناب زلان صاحب.
ببینین شما، رستم شاه مومند به باورم تا هنوز مورد اعتماد نواز شریف است، بخاطر از اینکه شما از 3-4 ماه پیش اگه یادتان باشه هیئتی را به خاطر مذاکره با طالبان تعیین کرد نواز شریف
و همچنان مولانا فضل الرحمن
در هیئت آقای رستم شاه مومند مولانا فضل الرحمن او وقتا در هیئت نبود، قبول نکرد مولانا فضل الرحمن. همین رستم شاه مومند بود، رحیم الله یوسفزئی بود، آقای صدیقی بود و چند کس دیگه بودن. بنابراین رستم شاه مومند حال هم مشاور است در دفتر صدارت عظمای پاکستان، آدم بیکاری نیست. اما به هر صورت من فکر میکنم که هنوز جا تعداد اشخاص و افراد غیر از انگوش شمار در جامعه پاکستانی به یه عقیده هستند که جنگ در افغانستان روا هست ولی در پاکستان مردود است. به خاطر اعتماد سازی آقای مرزبان، من باور دارم و تاکید میکنم تا وقتی که در پاکستان در مجموع این اعتماد ایجاد نشه که تروریسم دشمن مشترک است، افغانستان و پاکستان از هر دو متضرر میشن و تا وقتی که آدم کشی و انتحار و در انفجار در افغانستان روا باشد و در پاکستان مردود باشد، ما به منزل مقصود نمیرسیم، هرگز نمیرسیم. هنوز این زنها و این باورها آماده نیست و این زنها و باورها به تضرع هم نمیشه. ما مثلا اگر بگم که پاکستان چرا ایتو میکنه، مردم میدانن که چی کسا هست. من براتون باز یک بار دیگر تکرار میکنم، اگر ما شنیدیم که قرارگاه جناب حقانی صاحب از وزیرستان از میرامشاه پاکستان بیرون کرد، اگر ما شنیدیم که حافظ سعید گرفتار کرد، اگر ما شنیدیم که الرشید ترست پاکستان بند کرد که طالبای افغانستانی حمایت میکنه، اگر ما شنیدیم که پیشتر یک تعداد نماریات کردم که تکرار نیه، هنوز یک بازی جریان داره. من فقط یک دو سه کلمه دیگه هم عرض میکنم. باور می است که هنوز پاکستان در مجموع به خصوص اردو و استخبارات پاکستان تا یک شش ماه دیگه هم جنگ و هم صلح را دوام میتن بدود است. اگر حکومت افغانستان در رأس جناب دکتر غنی کارهای خانگی خود درست انجام داد، یک حکومت مضبوط به مردمی به وجود آمد و پاکستان به این نتیجه رسید که از راه جنگ ما ای را نمیتونیم بشکنانیم، اون وقت راه صلح بازتر میشه در غیر از اون جنگ. اما اون چی که ما سر طالبا بس میکنیم، پاکستان دو سیاست میکنه. میخوام به شما عرض کنم که من باور دارم که پاکستان تلاش میکنه نسبت به طالبا هر چی زودتر جناب آقای حکمتیار داخلی حکومت وحدت ملی کنه، به خاطر اینکه نسبت به طالبا با آقای حکمتیار حکومت پاکستان و استخبارات پاکستان باورمندتر است. طالبا در همین سلسله میمانن، اجالتا در همین پروسه میمانن، تنها یک اندازه حمایت میشن که زود داعش جایشانه نگیره. ولی طالبا به باور می که امریکایی ها هم در مذاکره هن، بازی منطقه یک بازی مشکلتری است و دراستر است. و
من نه سیدی صاحب بیرت تاسو ترازو دکتر صاحب زلند دی سیدی صاحب خبرونه هم یو ډول نهیلی معلومی گی دی وی چی هغه خبره چی ویل کیږي په افغانستان کې د نوې حکومت د رامنځته کېدو نه وروسته د ولسمشر غنی له وروستیو سفرونو وروسته او همدارنګه په پاکستان کې د وروستیو پیښو نه وروسته چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د بهبود په اړه کومه خوشبینۍ پیدا شوې دي؟ د دې خبرونه داسې معلومیږي چې ډېرې پر ځای خوشبینۍ نه دي. په دې وروستیو کې په رسنیو کې په بیلابیلو سیاسي بحثونو کې یوه خبره کیږي چې په افغانستان کې د نوې حکومت پر راتګ سره او د پاکستان په سیاستونو کې د بدلون سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو یو نوی باب پرانستل شوی دی او ډېر خلک داسې ګمان کوي چې خای دواړه لوري سره یوې نتیجې ته ورسیږي. په عمومي توګه دغه د شتو خوشبینیو په اړه تاسو راته ووایئ چې څومره پر ځای دی، آیا واقعا یو بدلون رامنځته شوی په منطقه کې د دواړو لورو په نظرونو کې؟
یو تخنیکی یا ډیر باریک بحث ته باید مونږ متوجه وسیږو. جمعیت علما اسلام، جمعیت اسلامی یا نور هغه مذهبي ګوندونه یا مذهبي متنفذ اشخاص چې د پاکستان په حکومت کې یا له حکومت څخه بهر د طالبانو ملاتړ کوي، هغوی لمدې ملاتړ څخه د خپلې وجودي فلسفې لپاره مشروعیت اخلي. که چیرته مولوی فضل رحمان د افغاني طالبانو یا د دغه انګیزي څخه مخالفت وکړي، د ده په داخل د چوکاټ کې سیده سره کم کسان موجود دي چې دوی جهاد فرض بولي او جګړه د اسلام د سپیسلي دین برخه بولي، دغه مشروعیت ترې اخیستل کیږي. دی مجبوره ده د خپل ګوندي مشروعیت د خپل حیثیت لپاره دی دا کار وکړي. دی دا مطلب ده، پایله یې دا ده چې دغه خلک سراج الحق، فضل رحمان، اشرفي او دارنګه په دې موږ په بحث کې سیمومن صاحب، دا کسان د جګړې د زیاتوالي سره مرسته کولای شي، یعنی جګړې ته حرارت ورکولای شي، مګر د جګړې د لمنځه تګ سره مرسته نشي کولای. که جګړه دوی ودروله، که دوی غږ وکړي نور جهاد نه دراوه او دا جګړه غیر اسلامي جګړه ده، د مولوی حسن جان غوندې به دوی ترور کیږي، دوی به وژل کیږي، یا د استخباراتو لخوا یا د طالبانو لخوا. یوازینی خلک چې کولای شي جګړه ودروي، دوی جګړې ته اور ورکولای شي، جګړه اضافه کولای شي، مګر درولای نشي. څوک چې جګړه درولای شي هغه ایسایده، هغه امای ده، ملټری انټلیجنس ده، هغه نظامی جوړښتونه دي، او بالاخره د پاکستان پلویه کې د دوی د نظام بهرنۍ پالیسی بدلون ده. په دې وروستیو کې دوی د زرغون کتاب تر نامه لاندې چې کوم حرکت رامنځته کړه په داخل د نظامي چوکاټ کې او خپل نظامي ستراتیژي اعلانوله چې کیانی ډیر کار پې باندې وکړه. پرویز مشرف نظریات پکې و، د امید ګل نظریات پکې راغښتل سوي و، د اسلم بیک نظریات. هغه داسې دوی باید خپل شمالي سرحدات هغه قوي کړي، دوی باید د وزیرستانونو سیمه تصفیه کړي، دوی باید افغانستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې خپل ارضي تمامیت هغه تثبیت کړي. تاسې وګورئ په دې وروستیو کې د خندکونو کیندل، د ازغن تر غزول، دغه اساسات دي چې دوی د مغزرغون کتاب څخه، د خپل تګلارې څخه په اخیستلو باندې غواړي د پاکستان ارضي تمامیت ته اثبات ورکړي، هغه مضبوط کړي، او بالاخره له دې مضبوطیا څخه په استفاده باندې د افغان حکومت سره په یوه ګډه سوله کې کیږي، چې دغه سوله به د هندوستان اغیز په کابل باندې راکمي، یو انګول به سیاسي رامنځته کړي، او دوی ته به موږ د ترانزیت لاره ورکوو، منځنۍ آسیا ته د برېښنا تارونه او د ګاز نه لیکي به دوی سره موږ شریکوو. که چیرته افغان حکومت په دغو مسایلو کې د پاکستان په خلاف باندې هغه کاونټر پالیسي یا کاونټر ستراتیجي چې ورته ویل کېږي، د ستراتیژیو د پالیسیو په مقابل کې نوې پالیسۍ، په دغو باندې فکر وکړي په افغان حکومت کې د طرحو او د پالیسیو چوکاټونو ته د پاکستان پیژندنې، د پاکستان د استخباراتي کړیو، د پرمختګونو، د ستراتیژیو د مقابلې لپاره په جوړښتونو باندې غور وشي، کار وشي، تګلارې رامنځته شي. دا خوشبیني چې تاسو په پښتنه کې ورته اشاره وکړه، دا خوشبینی بیا تثبیتېدای شي، زیاتېدای شي. مونږ کولای شو ځکه د پاکستان ضرورتونو او اړتیاو څخه د ځان په ګټه باندې استفاده وکړو، تر څو پورې چې مونږ طرحې او پالیسۍ ونه لرو، مونږ په خپل کورني سیاست کې ملي فکر را پیدا نکړو، همغږی فکر را پیدا نکړو، مونږ د پاکستان له اته ډیر زیات بدلون، هغه فاحش بدلون څخه هم استفاده د ځان په ګټه نشو کولای. تاسو وګورئ په ار کې درې نظریات اوس حاکم دي. ولسمشر طالب ته د سیاسي مخالف په توګه په سترګه ګوري. اول مرستیال یې وایي چې ما په 15,000 باندې 3,000 وژلي دي، اوس 40,000 پوځ ورته جوړوم، او ټول مینځه باسم، او هلمند کې مرسره جګړه کوم، شمال کې مرسره جګړه کوم. او اجرایوي رئیس یې وایي چې نه، طالب سیاسي مخالف نه ده، جګړه مار ده، باید له مینځه یوړل شي. تر څو چې دغسې یو نظریه یا دغسې یو فکر حاکم وي، ما ته نه ښکاري چې مونږ د دغه خوشبینانه نظریه چې مونږ حتی لرو دي دغه د عملي کولو لپاره دي مونږ کوم لار.
ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب زلان. بیا تاسو سره خبرې کوو. دغه کوټه ته بلال شو، عثمان کاکړ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو غړی را سره په تماس کې دی. کاکړ صاحب، تاسو راته دا وایي د موږ په بحث کې له کابل نه زموږ میلمنو وویل چې په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو یو شمیر مشران، البته د مذهبي ګوندونو یو شمیر مشران، او همدارنګه یو شمیر اشخاص لکه رستم شاه مومن صاحب موږ سره مخکې د تلیفون په تماس کې وو، هغوی اوس هم په افغانستان کې جنگ روا بولي، او په پاکستان کې د پاکستان د حکومت خلاف بیا مردود بولي. دغه کسان چې پکې مولانا فضل الرحمن، رستم شاه مومن صاحب ته ورته اشخاص، دا په پاکستان کې په ادارو باندې څومره نفوذ لري او څومره الته منلي دي خلکو ته؟
وروره زه تاسو کوم دا تاسو کوم د منو وخت چې دا خاص کر پاکستان کې او بیا پښتونخوا وطن کې د تاسو کوم مشران د مذهب نامه باندې سیاست کې مذهبي جماعتونه ځان ته وایي، دوی هر وخت د پښتون افغان افغانستان کی مداخل دان فرائض گنی دان سیاست گنی اور دو داگر سیاست انٹیلیجنس ادارو دے بخوش بانی داگر کار و دی ساتھ جس کار کرے گی دو نن ہم دے خبر کر ان نرا گر گی کادا مذہبی گندو نسی دیا کو کتا نرا گر گی اور سوشان مومن صاحب کول زمانی زا پشتون افغان دشمنی کی دیر نملری دیر نامدار سرائی تھی اور پر اسلام آباد پر لاوریان باندھ دیر قدر مند دے دیر اتران دی ڈاکٹر پشتون افغان مستی بنیادی خبر ادا انٹیلیجنس اداری سے دی ہر وقت مرد اسلام دا پاکستان کو ہنن سیاسی گندوں نے سے دی آگا خپل خبر کے اردو باندې اس مضبوط سی میں دی دعوت پیشور مارکیٹ ماشمان غوسبا آل پارٹیز کانفرنس کی تھوڑا گندو نہ شو بات درد بنی اور سر مداخلت بنے افغانستان کے نو ګوندونه اوس مضبوط شوي دي، بیا خاص کر په دې کې پښتانه ګوند چې د پښتونخوا ملي عوام پارټي پارلمنټ کې د آل پارټي کانفرنس کې څلور پنځه درته شوي دي، په دې کې خپل دریځ هر وخت یې شوی دی، منه مفت د باندې اثر اندازه شوي وو، دا سیاسي ګوندونه اثر اندازه شوي دي، پخوا فوج دا نه منله چې دغه دا ولې دا شد دهشتګر چې دی دا زموږ ایسټ دی، دا زموږ اساسه ده او بد چې دی دا زموږ دشمن دی. نن دې خبره راغلې دي چې نه شسته نه بچته ته خبرې تر حده پوري، البته په عمل کې به راتلونکي شپږ میاشتې دا ثابتوي چې دوی په خپله خبره باندې پر اخلاص ولاړ دي که پر اخلاص نه دي ولاړ. اور ورسره مذهبي ګوندونه چې دی تاسو مناسب مولانا فضل الرحمن صاحب چې دی د جماعت ستانی څخه مشر دی، هغه بیا خطر دته د پنجابي دهشتګردان دي، دا ډېر واضح دی چې په پاکستان کې به دا کار نه کوو، د اسلام تبلیغ به کوو، په افغانستان خلاف به توفک راخو، افغانستان به بیا نړوو، افغانستان کې به اور لګوو، افغانستان به ورانوو.
ډېره مننه کاکړ صاحب،
خبره کې ښکاره خبره پی پټ نه کوي.
مننه کاکړ صاحب، کاکړ صاحب بیرته تاسو ته راځو.
انا نن دې خبرې ته سوچ وکي چې څوک دوی په افغانستان کې جنرال غواړي، هغه په کار چې په افغانستان کې نه و جنګیږي،
تشکر کاکر صاحب، تاسو بیرته راشو اوس اوریدونکو سره خبرې کو. شنونده عزیز، حالا نوبت شما هست، میتونین در این برنامه سهم بگیرین. شماره تلفن رادیو آزادی است 0799-203-540 و یا هم 0700-822-755. پس از یک وقفه کوتاه با شنونده ها صحبت میکنیم.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید، برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را پس ساعت هفت شام روی همین امواج بشنوید. خب موضوع مورد بحث ما هم روابط بین افغانستان و پاکستان هست، با ویژه سفر اخیر یک هیئت از احزاب سیاسی پاکستان به افغانستان و نتایج و پیامدهای آن. نوبت شنونده های عزیز است، حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه زیر آسمان کبود است.
بله سلام و احترام تاسو ته او محترم مېلمنو اوریدونکو ته، مېلمنان د کابل قرارداد لوستلینه، ما څنګه نظر دلته د پاکستان ډیر مسؤلین ته سن راځي فعال دي، مثال د تربغه کا مثال دی، مولانا ته سزا ورکړه، یا مثال کړه به وای خو غره
د دې اوریدونکو
باور سره
تشکر
مثال دا ده مثال دا مسالہ کے مثال امریکہ میں مثال دغنی سیاست کشمیری کا نہ سر و
متاسفانه دی اوریدون کې غږ موږ صحیح نه اورو، غږ یې قطع قطع کیږي. یو بل اوریدون کې د تلیفون په تماس کې دی، دته به ورشو مهرباني وکړئ څوک او کوم ځای خبره کوي. د شنا اسمان لاندې خبرونه ده.
ډاکټر صاحب زما غږ اوري؟
مهرباني وکړه غږ دی راځي. مهرباني څوک او کوم ځای خبره کوي او خپل پښتنه او نظر هم وایي.
تاسو د منو ته د مینې او خلوص څخه ډک سلامونه وړاندې کوم. د خو د پاکستاني هیات هغې او غواړي چې د صلح خبرې وکړي. د بلې خوا مونږ چې ګورو بیا هم هغه مخکنۍ خبر کوم چې د دایچوپان په ولسوالۍ کې د پاتلو سره نیوسل کسان راغلي دي او کله جوړ کړی دی، د سلاو سره راغلي دي. او که ستاسو په یاد دي ډاکټر صاحب سید سلامونه رسوم، ډېر زیات د مینې او خلوص څخه ډک سلامونه رسوم.
خوشخوی صاحب تشکر، زنده باشین. موضوع مورد بحث را که شما پیشتر مطرح کردین، ما در ساعت اول نظرات شما را شنیدیم. لطفا اگر سوال و گفتنی تازه و نو دارین از شنونده ها و از مهمان های برنامه اگر سوال دارین بپرسین. تشکر. و یک خواهش دیگه دوباره از شنونده های عزیز میکنم که لطفا سوال های خود را مختصر مطرح بکنن، شنونده های زیاد روی خط تلفن منتظر میمونن. بفرمایید. سلام علیکم، برنامه زیر آسمان کبود است.
سلام دارم آقای مرزبان به شما، همکار محترمتان و میمانای محترمتان و شنونده های عزیز.
سلام به شما هم جناب آقای سرشک.
سلامت باشید. من هم یک سوال کوتاه دارم از همی آقای سعیدی، میخواهم از شان جواب بگیرم چون تحلیلگر دلسوز مردم افغانستان هستن. واقعا ما که در اروپا صحبتهایشان را تحقیق میکنم، اینا واقعا دلسوز با وطنشان هستن، سیاست مدار دلسوز با وطنشان هستن. از تعلیفاتشان آگاه کنیم. نام خدا، خداوند مورد
تشکر. سرشت لطفا سوالتان را مطرح کنین، وقت کم است.
سوال ما مطرح میکنم به این شکل که در صورتی که دولت پاکستان محدودیت های قانونی را بزد تروریسم و بزد طالبای پاکستانی وضع کرده، آیا دولت افغانستان حاضر است که به نفع طالبای افغانستان قانون اساسی را تغییر بده؟
تشکر. گرفتم سوال، حتما آقای سعیدی هم یادداشت کرده. تشکر، زنده باشین. خب شنونده دیگه روی خط هست، بفرمایید. سلام علیکم.
سلام آقای مرزبان، با شما و همکار محترمتان و باقی مهمانانتان عرض سلام تقدیم میکنم. من در رابطه با اوضاع و احوالی که از پاکستان داریم، از گذشته های تاریخ، سفر حیات پاکستانی به افغانستان به خصوص ساحه پشتونخوا یک مصرف گزافی داشته، نتیجه سیاسی را ما تا حال به دست نوردیم و این سفر هم دستاوردی نخواهد داشت. چرا این کسانی که جا دعوت شده اینا در منطقه نفوذی ندارن؟ نفوذ بیشتر در ایجا عمراخان داره که در ایجا حضور نداره. به این معنا که اگر ما بخوایم صلح در افغانستان بیاییم، آخر موضوع صحبت آخری استخبارات و اردوی پاکستان است. ما میتونیم با یک میز گرد رویارویی و او هم لایف و مستقیم باشه که تا ملت افغانستان و پاکستان هر دور در
من اختر سرده تاسو
دارم. از جناب آقای محترم آقای سعیدی گفتن که بر آقای حکمتیار اینا کرسی، ما فکر میکنیم که حکمتیار اگر بر هر خاشه یا بر هر شاخچه ما انشابی ها اگر کرسی ها را توزیع کنیم، عذاب سیاسی یا گروه های سیاسی در افغانستان زیاد است، این به کسی نمیرسه و حکمتیار یک متکرر جنایتکار شناخته شده است.
دیر ازیت من نکو اختر سب کور مودان سلامت وسی. یو بل اوریدون کی امر اخلو نو بیرتا په کابل استودیو کی او په کوټه کې زموږ ملمت ورسو. مهرباني وکړئ څوک او لکم زه خبرې کوي.
ما چارسی خبرم
گپ میزنم.
شما میمنان، شما میشنوید؟
خوش آمدین. بفرمایید آقای عبدالمنان، بفرمایید. خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشی. ما یک سوال از میمنای محترم شما میکنم. منزی تمام میمنان شما می تمام مشکل اگر در افغانستان اگر دو نفرم جنگ کنه، اگر کسر رفات هم بخوره ایره سر پاکستان، مثلا مشکل خود سر پاکستان، خودشان مشکل خود نمیگه کلش پاکستان. اگر پیاز دیگم بسوزم میگه پاکستان است. چرا می مثلا حال نمیکن کل سر پاکستان؟ خود معصر نمیتونن کل سر پاکستان.
بله، موضوع جالب، مورد بحث، تشکر.
اوریدونکو کتاب زدم رو هم چې مخکې زلان سی په خپل خبرو کې دې نقطې ته اشاره وکړه که په پاکستان کې ډیر لوی تغییر امراشي، خو کومه ګورته آماده نه یو دی هغه تغییر نه دی، هغه بدلون نه دی، استفادې لپاره نشی کېدلی. بیا به په ملمانه خبرې وکړي.
تشکر. خب شروع میکنیم با سوال آقای سرش که از لندن تماس گرفته بودن. از آقای سعیدی سوال داشتن وی که آیا حکومت افغانستان حاضر خواهد شد که قانون اساسی را به خاطر خواسته های طالبای افغان تغییر بده؟
جناب آقای مرزبان، کوشش میکنم که بسیار خلاص جواب بدم، ولی یک گپ بیشتر از جناب آقای سرش یک سوال دیگر با شما شریک میسازم. شما دی روزا شنیدین که قانون اساسی پاکستان قبلا 18 مرتبه تعدیل شده بود، یک تعدیل دیگه شد. ما شنیدم در افغانستان و ژورنالیستا گفتن که این قانون از این خاطر تعدیل شده که تروریسم در هم کوبیده شه و نظامی ها صلاحیت داشته باشند. اما من میخوام این حقیقت به شما شریک کنم. این ماده که باعث به دار آویختن ضیاالحق شد و باعث حکومت سقوط حکومت نواز شریف شد. یعنی شما میفهمین در زمان ذوالفقار علی بوتو این ماده را تعدیل کرد که اردو اجازه نداره که مردمان ملکی را محاکمه کنه، باعث ازی شد که ضیاالحق علیش کودتا کرد و را به دار زد. بعدن در زمان نواز شریف در دور دومش همین ماده را نواز شریف محکم گرفت که حکومت ملکی صلاحیت داشته باشه، مشرف علیش کودتا کرد. در این روزا که سه ماه که عمران خان مبارزه میکرد، وعده داده بود رئیس شریف که من تو را پیروز میکنم مشروط بر این که این ماده را تو قبول کنی. عمران خان به او وعده داده بود، نواز شریف از این ترسید، حالا او ماده را تغییر داده. یعنی این به تروریسم تأثیری نداره، فقط آشتی کردن اردوی پاکستان و نواز شریف. اول من هم خدمت جناب آقای سرش سلام و عرض ادب دارم. بدون شک رهبری حکومت وحدت ملی وعده داده که بعد از دو سال ما قانون اساسی افغانستان را تغییر میتیم یا تعدیل میکنیم. به باور می است که اگر قانون اساسی افغانستان مشروط بر این که تا تمامیت، استقلال و آزادی مردم افغانستان زیر پا نشه و منافع ملی افغانستان دو تحقق داشته باشه. اگر کدام مادهش تغییر میکنه عیبی نداره، اما نه این که طالبان میگن قانون سیاسی تغییر کنه، نام نظام امارت اسلامی شه و انتخابات نباشه، حقوق زنا زیر پاشه. این تغییر دادن در قانون سیاسی جفای بزرگی است. در مورد خدمت جناب اختری صاحب عرض میکنم، من ایتا گفتم که آقای حکمتیار نسبت به طالبا در داخل شدن به نظام افغانستان شخصی مورد اعتماد پاکستان است. یعنی پاکستان کوشش میکنه که اگر حکمتیار در نظام موجود داخل شه، در حکومتی که در رأس آقای غنی است، نسبت به طالبا میتونه منافع پاکستان رو بهتر طراحی کنه و بهتر عملی کنه. روی از اساس من صحبت کردم، اما نگفتم که من پیشنهاد کنم که آقای حکمتیار بیای رئیس جمهور.
تشکر. زنده باشین آقای سعیدی. تشکر. و حالا هم
اوس به ما زلان صاحب ته ورشو. زلان صاحب، تاسو په خبرو کې مخ کې یو ټکی او یو وريدون کې هم تقریبا دې ته ورته نظر وای، هغه ول چې موږ ډیر کله د خپل هر ستونزې پړه پر پاکستان او هلته په ادارو ورچو. بهشکه چې په نړۍ کې هر څوک، هر دولت، هر سازمان دوست او دشمن لري، او دغه سازمانونه که د ځان نه د دفاع وسایل ونه لري او د ځان نه د دفاع هڅې ونه کړي، په ما غلار او خې پالیسۍ غوره نه کړي، نو کېدای شي په نړۍ کې ډېر حکومتونه له تهدید او ګواښ سره مخ شي، ډېرې ادارې له منځه لاړې شي. زه یو ځل بیا غواړم چې په دې اړه د تاسو یو څه پراخ نظر واورم چې د افغانستان حکومت د ننه که د پاکستان همکاري ونه وسي، یا پاکستان تر پایه پورې همداسې نه همکار پاتې شي، یا دوه سیاستونه ولري، د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک کوم وسایل لري چې د پاکستان د نه همکارۍ په صورت کې یوې دایمي سولې ته رسیدلی شي؟ آیا امکان لري او که نه لري؟
آن صاحب، اول خدا سي پاکستان پړل ده، ملامت ده، ځکه چې د منګ د جګړې، د منګ د ستونزو ابزار، وسایل، منابع، سرچینې دوی په لاس کې نیولې دي. تاسو وګورئ کومه پیښه چې په افغانستان کې کیږي، د هغه پیښې ټول لاسوندونه او اسناد چې د منګ حکومت هغه ترلاسه کوي یا هم دلته بهرنیانو ترلاسه کړي دي، د هغو پیښو اسناد کره شواهد دا په ګوته کوي چې سرچینه او منبع له پاکستان څخه وه. د اسامه بن لادن وجود په بټ آباد کې په څه معنی، د ګڼو القاعده غړو نیول او وژل په پاکستان کې په څه معنی، او بالاخره د پاکستان دغه لیوالتیا چې په دې وروستیو کې را پیدا شوی چې موږ در سره کینو خبرې کوو، د دغه حت راتګ دا په څه معنی دي؟ دا معنی ده چې بالاخره پاکستان د افغانستان د ستونزو په پنځولو او دارنګه د ستونزو په لمنځه وړلو کې اغېزمن ده. موږ ستونزې لرو، د موږ یو لویه ستونزه، غټه ستونزه چې رامنځته شوې ده، هغه د حکومت نشتون ده. حکومت یا دولت یا نظام هغه وجودی جوړښت ده، یا هغه موجود ده چې هغه د ملتونو د سرحداتو، د ځانګړو سرحداتو څخه ساتنه کوي، ارزښتونه، ملي ګټې پالي، او د هغوی د ساتلو لپاره په ځانګړو میکانیزمونو او جوړښتونو باندې کار کوي. لکه په دولت کې د حکومت موجودیت، او بیا په حکومت کې د پولیسو او د قضا محکمې د سره اړیکه په دولتي چوکاټ کې، او د اردو وجود، دا هغه جوړښتونه دي چې د انسانانو، په ځانګړې توګه د ملت د وګړو باندې د قانون د حاکمیت او د هغوی د ارضي تمامیت، د هغوی د ګټو ارزښتونو څخه ساتنه کوي. حکومت پړل ده، هغه د پاکستان پړوالی خو واضح کړي، حکومت پړل ده ځکه چې حکومت په تیرو 1400 کلونو کې ونه شوای کولای د جګړې هغه عوامل چې کور دننه موجود دي هغه له منځه یوسي. زه غواړم دا پلنډه توګه په ګوته کړم. موږ چې کله سوله تعریفو، یو کلاسیک تعریف د سولې ده کوم چې د جګړې نشتون ته ویل کېږي، یو نیو کلاسیک تعریف د سولې ده چې اوسنۍ منل شوی په 21مه پیړۍ کې ده. 21مه پیړۍ کې سوله دې ته نه وایي چې جګړه نه موجوده، سوله دې ته وایي چې ته غربت ونه لري، بیکاري ونه لري، اداري فساد ونلری، بد حکومتواله ونلری، ټولنیز یا اجتماعي عدالت موجود وي. موږ په تیرو 1400 کلونو کې دا تر رامنځته نه کړه. حتی کله چې د جګړې نه وروسته حکومتونه رامنځته کیږي، تیوریک لحاظ باندې او درنګ په عملی لحاظ باندې، تر ټولو نه مهمه کړنه چې باید د انتقالي دورې کې رامنځته شي او تر سره شي، هغه انتقالي عدالت ته. کله چې واک انتقالي کیږي د جګړې نه وروسته، یعنی لکه بون جوړک سره منسته کېده کم سي دي طالبانو سره جګړې نو روس سره منګه انتقالي پروسه او التباید انتقالي عدالت پلی شوی وای. هر هغه چا چې په افغان ملت باندې په افغان وګړو باندې په افغان خوره باندې ظلم کړی وو هغه باید د عدالت منګولو ته دا کارونه شي. ل دې زینه د منګه ستونزه را شروع وسو کله چې دا کارونه شي منګه ټولنیز عدالت تام زمينه برابر ونه کړ منګه متوازن انکشاف هم را منځ نه ک منګه غربت لمن ز یو نه وړ منګه امراض افغانستان په سیمه کې یو دی یو هوادونو څخه پرمختللی هواد نه ټول نه مخ کده چې توبرکلوز پکې زیات ده. افغانستان په ټول نړۍ کې د مخدره موادو د کرکلي او قاچاق لومړی درجه ده. کله چې دغه شی شته موجود وي دغه شی ستونزې په داخله دی حکومت کې موجود دی حکومت په فساد کې لومړی درجه یې په بده حکومتواله کې لومړی په سیمه کې لومړی درجه یې په اداري فساد او دارنګ په مواد مخدر قاچاق او کرکلي کې په نړۍ کې لومړی درجه یې په دغه شی هواد کې بیا پرتل دي نشي بهرني عوامل موجود دي جګړه کورنیم دغه عوامل بس دي چې تر سولهونه لري ته جګړه ولري من کولای شو نوې حکومت کولای شي اول د ټولنیز عدالت رامنځته کولو د سیاسي جوړښتونو د تقویه کولو د اداري فساد په مقابل کې د مبارزه د مخدره مواد کرکلي او قاچاق په مقابل کې د مبارزه د بدی حکومتوالي په مقابل کې مبارزه په وایسته باندې هغه داخلي کورنی عوامل د جګړې لمنځه یوسي چې د غوسه په پاکستان د سیمه استخبارات استفاده کوي تر څو د خلکو ذهنیت د حکومت په خلاف واړي او جګړې ته ادامه ورکړي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب زلاند و چې په موضوع باندې څرګندونه وکړي. دوستانو د کوټه تزو عثمان کاکړ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی را سره دی. کاکړ صاحب لکه زلاند صاحب نه مې چې پښتنه وکړه که په پاکستان کې مذهبي ادارې د پاکستان فوج او نورې ادارې همکاري ونه کړي او دغه د افغانستان سولې ته تر پایه پورې زړه خنه کړي د کرخه نه دی غړ افغانانو سره او اغه پرتو پښتنو سره او نورو قومونو سره چې په کرخه باندې پراته دي او دغه تروریزم لکبل رنزيږي زوريږي کړيږي او لستونځو سره مخ دي کوم وسایل شته د خپل د خلک څخه ولې شي چې په سیمه او منطقه کې تغییر راولي؟
ورته تا ترس کوم ریاستونه مملکتونه د امسایګانو یا د تدوی ملکونو په تمه خل نه جوړي نه جوړي د دې لپاره مکه دی دا پښتون افغان وطن چې د زره کلن تاریخ لري دا هر وخت پښتون افغانانو په خپل مت په اتفاق په خپل مت باندې ساتلې دي د دې لولو خارجي سامراجانو استعمارګرانو په خلاف باندې نو نه نه افغان افغانستان د اسوان طاقت لري چې خپل یو خپل مت باندې په خپل مت باندې هني آباد کړي هني وساتي مر به خارجیانو ته همسایگان ته دا تمه به کتن نه دوزدي به راځي مر به په قرارې لکوي دا په قرارې کتن نه لکوي نه نه داسې دوی خپله داسې مجبور اوسوس په اور کړو دوی خپله سوځي نو د دې وجې د ځان وطن ملک د سوځېدو زه د بچاو دپاره نه دوی په افغانستان کې امن او سوله غواړي دا زموږ قسمتي ده دا زموږ نیکمرغي ده دا خپله زموږ نیکمرغي وه چې تاسو ول د 911 واقعي وسوله مر افغانستان آزاد شو د غوښه افغانستان خو د نوی زواخي د 2000 پورې مستمره او مقبوضه وو خو ولس بیا یې مات وکړي او اكو ملل متحد هم بیا یې مات وکړي مرګوري ملتونو د افغانستان په شهر کې یو سم لار واسه سم درې دی واسه نه انشاءالله افغانستان دا د څه خپل ټول دي ادارې سره پر مخ دي افغان خپل وطن خپل ساتي.
تشکر جناب عثمان کاکر صاحب تاسونه ډیر ډیر مننه. خوب ما حالا به کابل میریم و نظر در اخرای این برنامه رسیدیم. البته چند دقیقه نهایی برنامه باقی مانده کوتا میخوایم مختصر نتیجه گیری بکنیم و اینکه چگونه میشوه بالای پاکستان اعتماد کرد و آیا اعتماد سازی بین افغانستان و پاکستان چه زمانه و با چه اقدامات به وجود خواهد آمد؟ فقط اگر بتونیم آقای سعیدی از شما شروع میکنیم فرستوار اگر چند نکته را اشاره بکنین که با چنین اقدام ها امکان داره که اعتماد سازی بین دو کشور به وجود بیاید و در نهایت از مشکلاتی که دو کشور باش روبرو هستن هر دو کشور ازش رهایی پیدا بکنن.
تشکر. سیاستی تفاهم مذاکره و با یک دیپلماسی فعال به خاطر آوردن صلح هم بر پاکستان هم بر کشورهای دیگه یک ضرورت عینی برای مردم افغانستان، اما سیاست تضرع و زوری بدون یک طرح و یک استراتژی درست ما را به منزل نمی رسانه. به این معنا اول حکومت وحدت ملی باید از دوست و دشمن تعریفی واحد پیدا کنه و در سیاست‌های منطقوی در مقابل پاکستان یک دیدگاه داشته باشه، نه اینکه رئیس جمهور مخالفین مخالف سیاسی بگه، طوری که دکتر صاحب زلان گفتن معاون اولش دشمن مطلق، رئیس اجرایی هم و دشمن مطلق بگه. این سیاست‌های مجهول و سیاست‌هایی که اندیش آخرش خوب نیست ما را به جایی نمی‌رسانه. اما وقتی ما در مقابل پاکستان میتونیم که یک چیزی دستاورد داشته باشیم، در قدم اول صلح و مذاکره را دوام بدیم با یک فشار. چی فشار؟ هم فشار ملی و هم فشار بین المللی. ما باید در سطح بین المللی این ارزش و این معیار را به جهان بفهمونیم که مشکلی اصلی زاده و مولودی پاکستان است. پاکستان باید به سر عقل بیایه و ما وقتی این دیدگاه های بین المللی را به شکل هجومی بالای پاکستان وارد کردین، ما دستاورد میداریم.
تشکر سید.
به عذرخواهی و دامنگیری ما به جای نمیرسیم.
تشکر سید. خب حالا تیمور حکیمیار، مسئول دفتر بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی، از شما آقای حکیمیار میخوایم بپرسیم که نقش جامعه مدنی در این قسمت چطور چی میتونه باشه؟ آیا مخصوصا در قسمت فشار آوردن ها بالای حکومت افغانستان، حکومت وحدت ملی که تازه تشکیل شده و با پیشنهادهایی که رئیس که آقای سعیدی مطرح کردنی، پیشنهادها از نظر شما چقدر میتونه عملی باشه در قسمت آمدن اعتماد بین افغانستان و پاکستان؟
مطمئن سیدی سه بسیار نکات و بسیار عمده و اساسی را اشاره کردم. میخوایم یک موضوع دیگر هم علاوه بکنم که جنگ در افغانستان زیاد به خدمت جنگ استخباراتی هست. به خاطر اینکه چه منافع چندین کشور و اگر کشورهای منطقه در مجموع اگر فشار آمریکا کشورهای منطقه مثلا حضور در نقش در آوردن سوره در افغانستان نظر به حساب حکومت هند، چین و حتی روسیه اینجا اگر قرار بشه که در کلیت شین جزیره دخل نباشه، یک مقدار با مشکلات جدی ما مواجه خواهیم شد. به خاطر اینکه اکثرا ما که ببینیم حتی کشورهای همسایه مثل ایران نقش خیلی عمده را در موضوعات داره. بنا اند در آوردن سال فکر میکنم یک مقدار بر علاوه فشارهایی را که سیدی سپ اشاره کردن، فشارهای داخلی است، فشارهای بین المللی زیاد نقش خود داره، چون یک مقدار خواستهای متاسفانه همسایه ما داره که هنوز افغانستان به جواب ازو نپرداخته و یا در اون موضوع به حل نهایی نرسیدن که خود ازی میتونه یک مقدار قضایا را بغرنج و پیچیده بسازه که زیاتر آدم ببینه که تصامیم اینجا زیادتر در بحث‌های نظامی و استخباراتی گرفته میشه که حتی بعض اوقات من معتقد به این هستم که همه گپای سیاسی رو بسیار سخت زیر تاثیر خود قرار میدم. واسه از اینکه خود نهادهای جامعه مدنی چقدر میتونن فشارها یا قوی فشار باشن بالای دولت، همیشه نهادهای جامعه مدنی نظرات خود چه از طریق نشست‌ها با مقامات دولتی و چه از طریق روزنامه‌ها، مجلات، تلویزیون‌ها نظرات خود در مجموع ابراز کردن و در مجموع علاقمند هزی هستن.
اما در یک جنگ و برخورد استخباراتی نقش جامعه مدنی خیلی کمرنگ به نظر برسه. بله
مطمئنن، به خاطر اینکه ما در این موضوع زیدخل نیست، خود نهادهای جامعه مدنی یک قوی فشار هست که باید دولت خلایی که در دولت است، مشکلاتی که در دولت است، خواستهای مردم باید برشان انعکاس بده و چیزهایی را که دولت کمتر توجه میکنه دوباره نهادهای جامعه مدنی فشارهای لازم برای دولت وارد بکنه و راههای معقول را برای دولت پیشکش بکنه یا پیشنهاد بکنه و دولت باید منیس دولت حکومت وحدت ملی باید خواستهای نهادهای جامعه مدنی را بپذیره و کوشش بکنه که با استفاده از تجربه که در گذشته اگر و مفید
دیر از یه تمنه
انجام بده و در غیر از اون طرحهای نبیره که حکومت جدید است باید انجام داده شد.
کور ودن سلامت و سی دوستانو پا دی مسئله بندی دیر بحثونه کی گی دی مگ بلمنو سرم دیر خبری پاتی دی مگ سرم دیر خبری پاتی دی خو متاسفانه وقت نور اجازن را کهی دی مگ دید و ساتخ پرونی وقت پای تا پا رسیدو دی لطول ملمنو نا دا افغانستان دا سیاسی مسائلو لکارپو او پا پاکستان کی پخانی افغان دیپلومات احمد سیدینا دا کابل پانتون لوستاز دکتر فیض محمد زلان نا همدارنگا پا افغانستان کی دا پاکستان لپخانی سفیر رستم شاه مومن نا او ایاز وزیر نه چې د پاکستان د دفاعي چارو کارشناسو او همدارنګه د تیمور حکیمیار نه چې د مدني ټولنې پاستازیتوب موږ سره په دې بحث کې برخه لرله. مننه کوو په خبرونه کې د اوریدونکو او ملمنو نظریات، د دوی نظریات دي په ازادي رادیو پورې اړه نه لري. کوروادانې ورته وایو.
بله، با برنامه زیر آسمان کبود را روز شنبه هفته آینده باسم فراموش نکنین. من امید مرزبان اجملند با شما خداحافظی میکنیم. روزتان خوش. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را پس از ساعت 7 بشنوید. اما حالا رادیو آزادی تا ساعت 7 ادامه داره.
زنو